سلام درنو او قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړوند خبرونه او راپورونه خبريږي. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تېره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 درو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې سکل په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پختونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان و. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د مریشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلی ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ده غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسطه او همداراز راغلی دی چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقهي پلان خبرې کوي چې تیره میاشت د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2023 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تله یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم یو ډله فعالان په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په ملاتړ راټول شوې دي. نن په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل کلیزه ده. په یو راپور کې به دا ارزونې واورئ چې دا یوه توره ورځ وه که د هیواد د پرمختګ پیلامه. په داسې حال کې چې د افغانستان او بنګله دېش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې ده، په یو راپور کې پر ملي لوبډله انتقادونو ته کتنه کوو.
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخواني حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی، دوی ته وخت ورکول پکار دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لمړی عمومي غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو او په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
بله تکل صاحب، مننه. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه. د دې غونډې یوې تنظیمونکې د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشرې او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمې نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري، خو هغه په نړۍ کې په تېره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یو ذهنیت ورکولی شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پر نورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
مونږ نهایی فیصله د یوه مهم سند په توګه د څو هدفونو لپاره په کار اچولی شو. یو، د مختلفو جزایي بهیرونو لپاره، یعنې د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي له هغې کار واخلي. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلی شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې د جنوبي افریقا یوه مسلمانه ښځینه قاضی چې د ریاست چارې مختبری شامل ده، او هغه کولی شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقي اعتبار ولري. که څه هم دا محکمه اجرایی صلاحیت نه لري، خو کېدای شي فیصله یې پر عامه ذهنیت ډېر اغېز ولري. په تېره بیا موږ ایله من یو کې وکولی شو پیغام یې خپلو مخاطبانو ته په اسلامي هیوادونو کې ورسوو.
د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر ونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به بیا له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي. د ولسی محکمې چې د جنګي جرمونو سیستماتیک ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې څیړلي، له مخکې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50 غونډې جوړې کړې دي. د بشري حقونو دغه فعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواک میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې مستند کوي. د بشري حقوقو مدافعان او نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام هرکلای کړی او هغه په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو مهم ګام بللی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې د دوی په ټکو بې بنسټه دي او ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه راګرځولي او دغه راز ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې کړې دي او پر ښځو یې په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار پر کار محدودیتونه لګولي دي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یو شمیر افغان فعالانو چې د ښځو د حقونو فعالان دي ډېری د دوی د غونډې په اړه مو راپور اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. نن د اکتوبر 8 د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید 24مه کلیزه ده. امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ پر افغانستان هوایي حمله وکړه او د طالبانو مشران یې له هیواده وتلو ته اړ کړل. ځینې افغانان، پخواني سیاستوال او د چارو پوهان دا برید د افغانستان نوي نسل ته د پرمختګونو د لارې برابرول بولي، خو ځینې نور او طالبان بیا دا ورځ د هیواد په تاریخ کې یو توره ورځ ګڼي.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځی بندو، کار ډېر محدود او د بیان یا آزاد فکر ځایونو، ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 4 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو وېره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسه سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تېرو 20 کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سره بیره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمختللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم 8 وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړ شوی غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د 20 کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په پترس کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه، بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په 20 کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ. په ډیپلوماسۍ کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورت یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو استباد وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګې پالیسي مختبول کړه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هېواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه و، د افغانانو واکمنی نه و. دلته چې عمر د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پروډیو د سیاست ښکار و. نو خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټول راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات تجري کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوال نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پو شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې د سیمې هېوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل نه یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو نو پر سنگرونو ترنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بالاخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولی او وایي چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. دا یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي له تیر مخام رئیس د مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونه کار نه کوي. فیسبوک، انستاګرام او سناپ چټ هغه اپلیکیشنونه دي چې د دوی په وینا اوسمهال د دوی لاسرسي ورته سخت شوی دی. دوی دا هم ادعا کوي چې د سیم کارتونو انټرنیټ ډیر کمزوری شوی او 4G یا 4G بنه کار نه کوي. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بګا راهیسې د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بېخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزوری کار کوي، سم کار نه کوي. چې د هغې له ډلې یو فیسبوک دی. فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې، پین به ورته هغه کې نستاله ببې فاله ورته خو چې ته وی پین نه وي، نو ساده پوسټ چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې 4G بڼه یې هم کار نه کوي، له واټس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي، او نور چې دی نه پې اکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی. نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي، او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نور اوسیدونکو هم د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په ټولو باندې به د دې اغېزه سخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې. ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. دغه راز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چېرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او دغه راز د طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خپرولی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی لوبه نن پیل شوه. افغانستان مخکې د شل اووریزو لوبو د سریز درې واړه لوبې بنگلاديش ته بایللي چې مینوالو یې پکې په ټولنیزو رسنیو پراخ انتقادونه پرې وکړل، خو یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي نو طبیعي ده چې دا ډول ستونزې به پیښېږي. د کارپوهان ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په تفصیلي راپور کې نور جزئیات وړاندې کېږي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
تر پرلپسې درې ماتو وروسته یو ځل بیا له همغې لوبډلې سره افغانستان نن چهارشنبه د اکتوبر 8 بیا په متحده عربی اماراتو کې د بنگلاديش سره مخامخ دی، خو دا لوبې 500 ورځې دي. افغان لوبډلې تر دې مخکې د شلوریزا سیریز درې وړه لوبې چې دا هم په متحده اماراتو کې وي د اکتوبر په 2 پیل شوی وي بنگلاديش ته وبایللې. لدې عمله دا لوبډله په ټولنیزو رسنیو د خپلو مینوالو لپاره خو انتقادونو سره هم مخ شوه. دا انتقادونه هم د لوبډلې په توپوهونکو او هم په چټکو توپچونکو او ورسره په مشرتابه هم نیوکه موجوده وي، خو یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي کله چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي طبیعي ده چې دا ستونزې پیښېږي. دوی ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. لډلې کرکټ پوه ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخوانی حالت ته لاړه شي نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستل دوی ته وخت ورکول پکار دي، ځکه داسې نه دی چې سمدراسه دوی پرنس باندې یا په منډو باندې یا په ویکټ اخیستلو باندې شروع وکړي. دا وخت نیسي چې هم خپل لوبغاړو سره عادت کېږي، هم د مخالفو لوبډلو سره یا کنډیشن سره یا ویکټ سره عادت کېږي، او سینیئر چې کوم دي پکار دی چې هغوی ډېر زیات ذمهوري واخلي تر څو په دې ځوانانو باندې هغه فشار یا چې کوم پرشر دی هغه پې کم وسي او دوی په خلاص زړه باندې یا په آرام زړه باندې د افغانستان لپاره لوبې وکړي.
کرکټ پو او د افغانستان د کرکټ بورډ د سپینغر زون پخوانی مشر بختیار ساحل هم ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
مهمه دا ده چې دغه کم نوي لوبغاړي چې لوبډلې ته راځي د ته وخت ورکړل شي. کدا چیرته په یو یا دوه لوبې په لوبډلې کې ولوبول شي او بیرته له لوبډلې لرې کړی شي، بیرته زاړه لوبغاړي راوستل شي، نو دا زه فکر کوم چې لوبډله له سختو حالاتو نه راوځي، لوبډله نه جوړیږي. دا یو اصل ده چې سینیئر لوبغاړي چې دي چې عمرونه نور ډېر شوي دي هغه باید نوي ځوانانو ته لوبډله پرېږدي، دوی باید په لوبډله کې پرېښودل شي، دوی ته باید څو نور سیریزونه ورکړل شي.
افغانستان کرکټ بورډ په آسیا جام کې له دوه پرلپسې ماتو او له هغې مخکې پاکستان ته له سیریز بایللو وروسته د خپلو درې پخوانیو لوبغاړو ګلبدین نایب، فضل حق فاروقی او کریم جنت پر ځای نوي لوبغاړي راوستل او پر ځای وفي الله ترخیل، بشیر احمد او عبدالله احمد زی چې کورنی کرکټ کې خزلې دلی وو چانس ورکړل شو. خو دا لوبغاړي هم بنگلاديش سره د شل اوریزو لوبو سیریز کې خونه زلیدل. افغان لوبډلې د آسیا جام په لوبو کې چې د سپتمبر په 9 په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې په خپل ګروپ کې یوازې له هانګ کانګ لوبه وګټله او له بنگلاديش او سریلانکا ماتې وخوړه. تر دې لوبو مخکې پاکستان سره سیریز کې چې دا هم په متحده عربی اماراتو کې د اګست په 18مه پیل شو، یوازې یوه لوبه یې له پاکستان وګټله او دوه نورو کې ترې ماتې وخوړه. تیرې دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ښې لوبو ورځې نه وې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د دې پرلپسې ماتو د وجې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مینوالو د انتقادونو او د کرکټ پوهانو د نظرونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو لوبډل مشر راشد خان بنگلاديش ته د سیریز تر بایللو وروسته ومنله چې لوبډلې ښې لوبې نه دي کړې. اوس ولیدل شي چې د 50 اوریزو سیالیو سیریز څوک ګټي. بنگلاديش کا افغانستان ټاکل شوی چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه د اکتوبر په 11مه او وروستۍ د اکتوبر په 14مه ترسره شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.